د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومني. وخت شې په خبر کې 12 بجې. په دې خبري غړي کې یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع به تورخم وي. دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو. د ناامنۍ په اړه راپورونه لرو. دغه سي مظاهره او د نو په اړه هم تاسو ته معلومات درکو. خو تر هڅه مخکې له شاهین بنیري د دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه.
پاکستانی ځواکونو د تورخم دروازه یو ځل بیا د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې ده. په کورم کې د تازه فوځي عملیاتو پر ضد ځایي خلکو احتجاج کړی دی او د یوکرین لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي ویلي چې د یوکرین له ولسمشر سره پراخې او مثبتې خبرې شي. د خبرونو تفصیل. پاکستانی ځواکونو د تورخم دروازه یو ځل بیا د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې ده. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د امپورټ او اکسپورټ عمل او درولې دي او سرکاري دفترونه تړل شوي دي. د نوموړي په وینا بیګا شپې رئیسې د تورخم په دروازه هر قسم تګ را تګ او تجارتی هلې ځلې ځنډول شوې دي. په تورخم کې د پاکستان د یو امنیتي چارواکي په وینا افغان طالبانو د تورخم غاړې ته په متنازع حدونو کې تعمیراتي کار روان کړی دی چې پاکستانی ځواکونه ورباندې تحفظات لري. د چارواکي په وینا ځکه تورخم خالی کړی او په پولې د ملیشیا ځواکونه ځای په ځای کړی دي. تر اوسه افغان طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. عیني شهیدین وایي چې دا مهال په تورخم کې دواړو خواو ته سرحدي ځواکونه مورچزن دي او وضع خرابه ده. په کورمه کې د تازه فوجي عملیاتو پر ضد ځایي خلکو احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په کورمه کې د سامان وړونکو ګاډو په قافله د وروستي برید نه وروستو د اوچت مندرویو چارخیلو او ډټ کمر پر سیمو کې عملیات پیل کړي دي. پرون د وتیزو قبیلې خلک د جمعې د مانځنه وروستو د پوځي عملیاتو پر ضد لارو کوڅو ته راووته او احتجاج وکړه. دوی له ډاګو کلی تر بګن امنیتي پوستې پورې لاریون وکړ او تر 100 ساعته د بګن د امنیتي پوستې مخې ته پر لټ غځولې وو. مظاهرچیانو ته د وینا پر مهال یو ځایي ولسي مشر افضل خان اورکزي وویل چې دوی د عملیاتو د ودرولو د نیول شوو کسانو د خوشي کولو او د بګند د اغیزمنو کورنیو د مالی تاوانونو پوره کولو غوښتنه کوي.
چې کومې موتیزي ځوانان بګنه ماتې شمو پورې ګرفتار دي هغه د نن فورا را خلاص شي. که چیرې را خلاص نه شو بیا به مو خپله لای عمل جوړوو. بیا به پلان بی وي. بیا به خانه وي. دا بې ګناه نیولې شوي.
امنیتی چارواکي وایي چې د کورمې په ځینو سیمو کې د پروري په 6 محدود او هدپی عملیات پیل کړي دي. یو امنیتی چارواکي مشال روتا د نوم نه خودو په شرط ویلي دي چې حکومت د بګند د متاثرینو د تاوانونو پوره کولو لپاره 40 کروڑ روپے منظوري کړي دي. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهاب علی شاه ویلي چې تر اوسه پورې په کورم کې د تشدد په وروستیو پیښو کې ککړ 8 کسان نیولې دي. په یو حکومتي اعلامیه کې ویل شوي چې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټر او د پولیسو انسپکټر جنرل پرون په کوهاټ کې د لوړې کچې د یوې غونډې مشري وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په وروستیو پیښو کې د ښکېلو ترهګرو عناصرو پر ضد به عملیات نور هم ګړندي کړي. په خبر پاڼه کې د چیف سیکرټر له قوله ویل شوي چې په وروستیو پیښو کې ښکېل 8 کسان نیولې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په هر حال به امنیت په ځای کوي او چاته به اجازه ورنکړي چې قانون او نظم ګډوډ کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د کمیونټي سکولونو د 3,650 خزینه استادانو د 9 میاشتو د تنخواګانو جاری کولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه پرون په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې وشوه. په دغه اړه په یو سرکاري اعلامیه کې راغلي چې کابینې د رمضان پیکیج په نامه د 10,00,000 کورنیو لپاره د هرې کورنۍ په سر د 10,000 روپۍ ورکولو منظوري ورکړه. د دې پیکیج د لاندې به د نرخزیانو سره هم مرسته کیږي. صوبایي حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړې دي چې صوبه د مالی ستونزو سره مخ ده او سرکاري ملازمینو د دې د مراعاتو راکمولو او پینشن اصلاحاتو خلاف احتجاجونه کړي دي. په کوز سویلي وزیرستان کې د سیمې یو ولسی مشر ملک عبدالخالق په هدفي برید کې وژل شوی دی. د وانا سیټي تانې ایس ایچ او عثمان وزیر مشاورو ته ویلي دي چې پرون ماسپخین یو ناپیژندل شوی وسلوال د وانا پریس کلب مخې ته په ملک عبدالخالق ډزې وکړې او هغه زخمی کړ. هغه ځای خلکو لومړی وانا هسپتال او بیا ډر اسماعیل خان ته وړلو چې په لاره کې سا ورکړه. چا د برید ذمواري نه ده منلې. پولیس وایي مقدمه درج کړې ده او پلټنې کوي. او د یوکرین لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي ویلي چې د یوکرین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره پراخې او مثبتې خبرې اترې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ د سولې د یوې معاملې په لټه کې ده او همدارنګ هڅه کوي چې د امریکا د مرستې په بدل کې د هیواد قیمتي قانونو ته د لاسرسي په اړه له کیف سره یو موافقه لاسلیک کړي. داو د دیو خبرونه خبرونه مولا مشال رادیو ورول چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د تورخم لار د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی. په کورمه کې د پوځي عملیاتو خلاف مظاهره شوی. او په بنو کې هم د امن لپاره لاریون شوی. او د اورګزو په میشتا میلا سیمه کې د غټ سرکاري اسپیټال ډاکټران په احتجاج دي.
سیلریزم امپلایز ته نه دي ملاو شوی. دا مسله سنن نن نه دي او چونکی نن په دې سټیپ اخیستلو باندې مونږ مجبور شو چې دا مسله پرمننت بنیادونو باندې دا مسله حل کړی شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. او سمو ته خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې اهم وردل چې د غراز د تورخم لار د هر ډول تګ راتګ لپاره اترل شوی. که څه هم خبرونه کې تاسو وردل چې لا هم د طالبانو خبرګون نه دی راغلی، خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د دغه هیواد د طالب چارواکو له خولې ویلي چې تورخم لار تیر شپه لس بجې د پاکستانی مسولینو لورې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی. دغه راځه د چارواکو ویلي چې د لارې د تړلو لامل د نوو پوستو او تاسیساتو جوړول دي. دوی زیاته کړې کله چې هم افغان لورې د خپلې خاورې دننه د امنیتي پوستو په جوړولو کار پیل کړي، پاکستاني لورې پرته له خبرداري لا تړي او لس لستوندو سره مخ کوي. خو بل خو بیا پاکستاني چارواکو په تورخم کې هغوی ویلي دي چې کله هم چې دغه راز دوی دا خبره کوي چې افغان طالب عسکر هغوی د پاکستان په خاوره کې دغه پوسټ جوړوي. هم پر دې خبره کوو په اسلام آباد کې خپل همکار ترخان صاحب سره چې هم دغه موږ سره غلې. ترخان صاحب ستړي مشي.
تیر مننه ستاسو. شکریا
ستاسو نه مننه. ترخان صاحب لومړی د طالب چارواکو کوم غبرګون د نظر د کاغذ موږ اوردونکو سره شریک کړي مننه بوي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته لګ مختصر خو تاسو شریکم کړ چې کوم په تورخم کې افغان طرف ته کوم کمیسار دی مولوی عبدالجبار حکمت داغه د باختر خبری اجازه د افغانستان چې کوم سرکاري خبری ایجنسی داغه تویل دي چې لار یعنی تایید کړي دا تصدیق کړي دي چې لار بند شوی در تورخم او لس بجې تیر شپه او دی بیا دا خبره کوي چې دا لار پاکستان تړل ده او علت او سبب وجوهات داخی چې دوی په خپل غاړه ته نوې تاسیسات جوړول نوې پوسټې جوړولې نو پاکستان په اعتراض کړی دی او دغه اعتراض نه وروسته بیا پاکستان دغه لار تړلې ده. او پاکستان خو تیر شپه ناوخته چې هغه کوم خبرې اعلان دي د چارواکو چې هغه نمونه نو خودلې شوی خو هغه دا ویلي وو چې دی لار تړلې ده د مسافرو لپاره هم او د کاروباري د تجارت چې کوم ګاډي دي داغې لپاره هم. دوی فقط دا خبره کړې وه پاکستان هم خو یو رسمن چا نو ویلې، لیکن هغه ځای کې خبرالانو سره دوی دا معلومات شریک کړي چې افغانستان طرف ته پوسټې جوړې دي نو دوی دغه لار بیا بند کړې ده. اوس سوال بدا وی که افغانستان لکه څنګه چې په دغه بیان کې نن هغوی جاری کړی دی وایي چې دوی په خپل خاوره کې جوړولې او ماضي کې داسې شوي دي چې کله پاکستان دې طرف ته جوړي په هغې باندې د طالبانو لخوا د افغانستان هغوی اعتراض کړی او بیا پولې بندي شوي دي لارې بندي شوي دي. نو زما خیال دی چې دواړه غاړې یو بل پولې سره سرحد سره یا کرخه سره نږدې نوې پوستو ته نوې تاسیساتو ته جوړولو ته نه پرېږدي. تاسو ته بیاد څو ورځې وړاندې په مومندو کې دیخوا مومند او اخوا ننګرهار په ځینې برخو کې هم د ډزو تبادله شوې وه او څو ورځې جاري وه او هغه وخت کې هم دا ویلي شوي وو چې د دغې بنیادي د هغې وجه دا وه چې افغانستان سایډ ته هغوی چې کوم د هغې زروي ګاډي دي ټینکونه د هغې دپاره سپوستې جوړولې او پاکستان په اعتراض کړی. نو دا یو موضوع ده خو تورخم تړل او لارې تړل یا تجارت تپاره زما خیال چې دا یو نامناسب ګام ځکه دی چې نن سهار مونږ اورېدل ویډیوګانې مونږ ترلاسه کړې دي چې ګڼ شمېر افغانان چې هغوی نن غوښتل چې لاړ شي هغې ته معلومات د شپې نه و هغه جمع شوي دي او دې طرف ته ولاړ دي او غواړي چې هغې ته لاړ شي. بیا ګڼ شمېر ګاډي تجارتي دواړو غاړو ته ولاړ دي. نو تړل اوسره لکه د پولو یا د لارو عام افغان او تجارت ته ډېر زیات زیان رسي.
ترخان صاحب بسلنډو کې جواب کې څه معلومات لري چې دغه لار په اړه مطلب دا بزر خلاصې چې څنګه
ګوره د افغانستان په بیان کې خدا ویلی شوی دی چې یو کوشش روان دی هڅه روانه ده چې د خبرو د لارو دا تازه چې کوم یو مشکل پیدا شوی دی دا حل کی او اکثر انداز شوی دی چې او دا یو ښه پرمختګ پدې دی چې دا ځل ډز نه دی شوی تر اوسه پورې لکه دغه خبره چې ډز نه دی شوی اکثر په داسې بیا ډز کیږي دواړو واړو نه هغې سره بیا لږ لارم ډېر مودې لپاره بنده پاتې شي. نو ډز نه دی شوی او د افغانستان بیان کې هم دغه راغلی دی چې دوی کوشش کوي چې د سفارتي لارو دا لار خلاصه کړي. نو ممکن ده دا وخت خو لکه نه دی خود شوی لیکن ممکن ده چې لار خلاصه شي خو دا معلومه چې کله
سم ډیر زیات مننه درخان صاحب د مشال ډیو همکار اسلام آباد موږ ته معلومات راکول چې د تورخم لار د هر ډول تګ را تک پر مخ تړل شوې ده. اوس راځو دې ته چې د خبر پښتونخوا د کورمی په وتیزو کې خلکو د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې عملیات دې ودرول شي نیول شوي کسان دې خوشي کړل شي او د بګن متاثرینو ته دې معاوضه ورکړل شي. د برسال کې دا چې هم نتیج ځواکونو په سیمه کې د تشدد وروستیو پیښو وروسته د فروری په شلمه د وتیزو پر چارخیلو ډټ کمر اوچت او مندوری کې هدفي عملیات پیل کړي. کورمکه د تیرو څو میاشتو راهیسې د ناامنۍ پیښې رامنځته کیږي او د ټل پړه چینار لاره تړلې پرته ده. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال طارق ورغزی را کوي.
دا نارې وتیزو د احتجاج په توګه وهلې. د جمعې په ورځ د یاد قبیلې سلګونه خلک پر سیمه د پیل شوي پوځي عملیاتو پر ضد راوتلي ول. دوی له ډاګو کلي تر بګن امنیتي پوستې پورې لاریون وکړو او بیا هغلته تر څو ساعته پورې د احتجاج په توګه کېنستل. په احتجاج کې شامل ځایي مشر افضل خان اورکزی وایي دوی دا غواړي چې عملیات دې ودرول شي نیول شوي بېګنا خلک دې ورته راخلاص کړل شي او پر بګن د شوي یرغل پر وخت اوړېدلو نقصانونو ازاله دې وشي.
بګنه ماده شمو پرې گرفتار دي احد نن فوراً راخلوشي کچیر راخلوس نشو بیا به مخپل لای عمل جوړو بیا به پلان بیوی بیا به خانوی دا به ګنونی ولي شوی.
په کورما کې پر شلم فروری د وتیزو پر چارخېلو ډټ کمر وچت او مندوری سیمو د پوز محدود او هدفي عملیات شروع شوي. حکومت د عملیاتو فیصله پر یاد سیمو د مالک دونکو گاړو پر قافلې وسلوال بیت تر کې دلو پس اخسته. په یاد پیښه کې د پولیسو تر مخه 15 امنیتی عسکرو او دوه وسلوالو په شمول 9 تنه وژل شوي ول او تر شلو نور ژوبل وو. د حکومت په بدرګه کې لټل سیمې پړه چینار ته روان ل 15 پیتو گاړو 19 گاړي وسلوالو سوزولي او تر دې شو زیاتې لوټ کړي ول. د هغې پیښې مقدمه د دهشتګردۍ په شمول 9 مختلفو دفعو لاندې پر 15 کسانو درج شوي. ځایي اوسیدونکي شاهین ګل مشال لوډیو ته پر 28 فروری ویلي حکومت پر ځای ده چې د بګن متاثرینو سره مرسته وکړي ورباندې یو ځل بیا عملیات شروع کړل چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
22 نومبر نه بعد تقریبا درې میاشتې وشوې چې اوسه پورې حکومت د مو خلکو غور نه ده غوښته. د خلکو کوروبرونه تباه شوي د کورونه ایسوي دي هغه ټول بېرزګاره دي کورونه ایسوي دي هغه اوس هم په رشته دارو کې یا څه په کیمپونو کې موجود دي خو حکومت اوسه پورې څه مستقل امداد دوته نه ده ورکړه نو په نن کوم احتجاج دي کې د مظاهرینو څو کوم متاثرین دي هغو دا غوښتنه کوله حکومت نه څه موته ته زر نظر امداد میلاو شي او معاوضه درته میلاو شي
په کورمه کې پر 16 جنوري د بګن پر سیمه لټل د پړچنار په لور روان د مال وړونکو گاړو کنوایی تر برید لاندې راغلی وه حکومت د هغه برید په تناظر کې پوځي عملیات شروع کړل او وی ویل چې یاد سیمه لا وسلوالو د پاکولو لپاره دغه ګام اوچت کړی خو تر هغې څلور اونۍ پس یو ځل بیا د مال وړونکو گاړو قافله په نښه شوله په پړچنار کې د وفاق پخوانی وزیر ساجد سنتوري پر 28 فروری د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي مخکې ځل عملیات په صحیح توګه شوي او نه دغه ځلورنه مطمئن دي او زیاتوي که داسې په دوکو خبره ختمول غواړي نو په روان وخت کې به د دې ډېر غلط نتایج مخې ته راشي
څه کوم خلک ورکې انوالو ایف سي والا شهیدان کړلو زخمیان یې کړلو ډرایوران یې هغه خلک نن هم خلاص دي هغه خلک نن هم څه کومې مو انفارمیشن دي په سنټر کورم کې مختلف علاقو کې ناست هغوی په خلاف هیڅ اکشن هم نشته نو ته بسیاتې ذمہ دار خلق د سټیټ ذمہ دار خلق ته څه میسج ورکې ته مو سره کوم گیم کوي کوم گیم د مو سره روان کړي
بلخوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مې په رسنیو خبر شي مشال لډیو ته ویلي حکومت د بدامنه مخان استول لپاره هر ممکن اقدامات اوچت کړي چارواکي وايي نه یوازې پوځي عملیاتي شروع کړل بلکې په بریدونو کې ککړ د 14 کسانو په سرونو کې متونه هم لګولي چې دا سه بسیمتا امن راشي چارواکي زیاتوي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت 14 هغه کسانی هم نیولي چې په اف آی آر کې نمونه راغلي چارواکي دا هم وایي سمره پورې د بګن متاثرینو سره د مرستې خبره ده نو حکومت د هغې لپاره 2 کروڑ روپے اعلان کړی دی طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو ته غوږ سره دن کو په بنو کې پرون د امن پاتون په نونو پاتون په نومه احتجاج د بنو مرکزی زندان مخې ته په برلت بدل شو په لټوال غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی مطالبه پوره کړي د دوی څه غوښتنې داسې دي چې د دوی کوم نیول شوي ملګري دي هغه دې خوش کړل شي دغه راز په سیمه کې د امن ټینګ کړل شي بلخوا لا هم حکومتي چارواکو د دوی د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو په تېر وختونو کې یې په وار وار ویلي چې سیمه کې به امنیت پر ځای کوي او دغه راز تېر وختونو کې یې د دوی سره د کړو ژمنو د پوره کولو هوډ هم څرګند کړی وو تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي
د بنو امن پاسون په نوم لاریون کون کې وای چې د پرون نه لاریون په پرلت بدل کړي او د بنو مرکزی زندان مخې ته پلتې وهلې د پرلت مشران وای چې د صوبې وزیرالا او اپیکس کمیټۍ دوی سره د 9 جولای په امن پاسون کې شپاړس مطالبه منلې وې چې د سیمې امنیت په ګډون د پاسون ملګرو باندې جوړې مقدمه واپس اخیستلو ژمنې شوې وې احتجاج کوونکي وای چې هغه غوښتنه یې لا هم عملی نشوې نو پرون یې لاریون وکړ چې وروسته یې په پرلت بدل کړ د احتجاج یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې وزیر لال یمین ګنڈاپور 13 کال جولای کې خپل بنو تر غلې وو د دوی شپړس مطالبه یې منلې نن عملی نشوې د امن پسون کمیټۍ غړی عبدالصمد خان یې نیولې په مختلفو جیلونو یې ګرځوي نو د بنو زندان مخې ته یې پرلت وهلې تر هغې ناستی چې غوښتنه یې منل شوې نه وي
صمد لالا لکه دای په جیل کې دی سیند نه اف آی آر په کاټ دی دای په جیل کې وي په شنګلا کې اف آی آر په کاټ شي میډیا کې دا غیر قانوني دی میډیا دا بند کې میډیا د 2009 لایي د امن سره وایي وریاست ته وایي د غنور خال ته وایي چې میډ امن غوړي میډ امن په شهر دی
بنو کې 13 کال 9 جولای د امن پاسون په نوم لوی لاریون شوي وو چې لزګونه زره خلک جمع شوي ول د لاریون پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لاریون والو سره مذاکرات کړي ول او اعلان یې وکړ چې د دوی ټوله غوښتنه ومنل شوې خو دا غې پس د غلطه تاجرانو ځایي مشرانو او مختلفو تحریکونو وخت په وخت احتجاجونه وکړل چې د دوی غوښتنې عملی کیږي نه. د احتجاج کوونکو دغه غوښتنو په اړه مو د بنو پولیسو مشر ډی پی او ضیاءالدین احمد سره په وار وار رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه رسمي دریځ وړاندې نه کړ. په بنو کې د پولیسو یو بل افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج کوونکو سره شوو ژمنو کې ډیری غوښتنې پوره شوې. د سیمې امنیت ټینګ ساتلو په موخه پولیس او فورسز وسله والو زیات کاروای توندې کړې. سو پورې چې د مقدمه یا نیول شوو کسانو خبره ده، نو هغه عدالتونو کې کیسونه روان دي. دوی باید عدالت لار خپلا کړي. احتجاج کوونکي وایي چې پولیسو عبدالصمد خان په یوه بله مقدمه کې سین پولیسو ته سپاري. روزانه په نوې نوې مقدمه جوړوي چې د هغې ضد د بنو زندان مخې ته ناستي تر څو چې مطمئن نه وي او د سیمې امنیت باوري کولو ډاډ یې نه وي موندلې پر لد به دوامدار وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
مشال ریډیو ته غوږیږئ. اوس راځو دې ته چې د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کمیټو سکولونو د خزینه او سازانو د تنخواګانو جاری کولو پریکړه کړې. دا پریکړه پرون په پېښور کې د اعلی وزیر علي مین ګنڈاپور په مشرۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې وشوه. کابینې د بلدیتي حکومتونو په قانون او د روژې لپاره د رمضان پیکیج منظوري هم ورکړه. د دې پیکیج لاندې به د لس لکه کورنیو سره مرسته کیږي او هرې کورنۍ ته به لس روپۍ ورکول کیږي. تفصیل د غلام بوس په راپور کې
د اطلاعاتو د محکمې لخوا د خپور شوی بیان تر مخه صوبایي کابینې د 3,600 خزینه استادانو د 9 میاشتو د تنخواګانو جاری کولو لپاره د مالی پانګو د جاری کولو منظوري ورکړې ده. د خبر پاڼې تر مخه په 2,315 ګرلز کمیونټي سکولونو کې د 9 میاشتو نه خزینه استادانو ته د تنخواګانو نه ورکولو ستونزه وه او د صوبایي کابینې د مالی فندونو د جاری کولو د منظوري سره به دا مسله حل شي. صوبایي کابینې د صوبې 300,000 حقدارو خلکو ته د روژې د میاشتې لپاره د 300,000 روپو ورکولو منظوري هم ورکړې ده او د خبر پاڼې تر مخه په دې رمضان پیکج کې نرخزیان هم شامل کړي شوی دي. صوبایي کابینې د مقامي حکومتونو د قانون په 25مه ماده کې د ترمیم ترڅنګ د مقامي حکومتونو په رولز اف بزنس کې د ترمیمونو منظوري هم ورکړې ده او د خبر پاڼې تر مخه دې سره به مقامي نمائندګانو ته اختیارات ورکول کیږي. صوبایي کابینې د پېښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بدلولو منظوري هم ورکړې ده او د یاد لوبغالي لپاره یې د عمران خان کرکټ سټیډیم پېښور نوم خوښ کړی دی.
مشال ریډیو ته غوږیستې. تاسو ته غلام غوس راپور وړاندې کو او اوس هم یو راځو یوې بلې موضوع ته. د اورګزو په میشتي میله کې د اسپتال انتظامی په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی دغه راز وایي چې هلته کې له څو ورځو راهیسې د څه مودې راهیسې د دوی کوم ډاکټران دي او نور کارمندان دي تنخواګان نه ورکول کیږي. ډاکټرانو مشالې ډو ته ویلي له 13 میاشتو راهیسې ورته تنخوا نه ده ورکړل شوې، نو ځکه یې او پی ډي تړلې او د دوی په خبره که غوښتنې ونه منل شي نو ایمرجنسي به هم وتړي. د جنوبي وزیرستان کورما مومند ځنې روغتونونو په شمول د اورګزو غلجو میشتي ملي روغتونونو نظامي چارې هم د پبلک پرایویټ پارټنرشپ معاهدې نه پس مرف نومي غیر دولتي سازمان ته ورکړی شوی. خدایات سازمان یو چارواکي نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویلي د صوبایي حکومت لخوا دوی ته پندونه په وخت نه ورکول کیږي ځکه اسپیتالونه د پندونو د کمی سره مخ دي. بلخوا د صوبایي سمري غړي محمد اورنګزیب د پروري په 18مه مشالې ډوته ویلي اړوند وزارت سره یې خبري شوی خو د ستونزې مستقل حل داده چې اسپیتالونه دی بیا روغتیا څنګه ته ورکړل شي. تفصیل ممتاز بنګ شرکت.
د خیبر پختونخوا اورګزو ضلع کې تنخواګانو نشتوالي پر ضد د میشتي ملي تر ټولو لوی روغتون ډاکټرانو او نورو کارمندانو کاربندیز پیل کړی. د یاد روغتون ډاکټرانو له 15 زیات کارمندانو ته 8 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. په یاد روغتون کې د ایمرجنسي درملنې نه پرته نورې ټولې اسانۍ احتجاجن تړلې دي. دوی دڑکه کړي کده دوی ستونزه په مستقله توګه هوار نه شو نو بشپړه کاربندیز به پیل کړي. ډاکټر ارمان الله د فبروري په 21مه مشال ریډیو ته ویلي کله نه چې د یاد روغتون انتظامی چارې صوبایي حکومت یو غیر دولتي سازمان ته ورکړي دوی بیا بیا د یاد ستونزې سره مخ کیږي. باید چې حکومت د ستونزې تلپاتې حل لار ولټوي.
سیلریزم امپلایز ته نه دي ملاو شوي دا مسله سنن نن نه نه دی او چونکه نن په دې سټیپ اخیستلو باندې مونږ مجبور شو چې دا مسله پرمننت بنیادونو باندې دا مسله حل کړی شي. دینه مخکې چې کم دی په 2018 کې د فنډ په وجه باندې دا هاسپټل سروسز ختم شوي وو, ودرا شوي وو, پورا هاسپټل بند شوی وو. تقریبا 6-8 منت لپاره دا هاسپټل بند وو.
مشتي ملي روغتون په منځني اورګزو کې تر ټولو لوی روغتون دی چې نه یوازې ضعیف بلکې د بر اورګزو زیاتره سیمو نه هم ورته خلک د درملنې لپاره ورځي. ځایي اوسیدونکي عبدالوحید په دې اړه ویلي باید چې حکومت دې یا د ستونزه زر ته زر هواره کړي ځکه چې دې سره ناروغان هم مشکلاتو سره مخ دي.
تکلیف ته ډاکټرانو ته خوانې نشته نور دغه نشته دي چې دغه غم دوا کړی شي. ځکه چې بیمارانو ته تکلیف ته نو په کار ده چې د دې غور دوا کړی شي ډاکټرانو دغه ته خوانې د بخل شي او د مت د هسپتال باندې کار چلو شي. بیا
پاړې د خیر دولتي سازمان مرف یو چرواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله نوم نخ کولو په شرط مشارې دوی ته ویلي په اورګزو ځلې کې دوه هسپتالونه داسې دي چې انتظامی چارې د دوی سازمان په لاس کې دي. یو د غلجو او بل مشتي ملي هسپتال. غلجو هسپتال لپاره حکومت دوی ته له 13 د پاسه دو کالونه فنډونه نه دی ورکړي او اوس له 13 اتم میاشتو د مشتو هسپتال یو واری بیا د فنډ د نشوالي ښکار شوی. که حکومت د یاد سازمان سره لاسلیک شوی معاهده سرته نشي رسولی نو باید معاهده دې ختمه کړي. بلخ اورګزونه د صوبایي اسمبلی غړي محمد اورنګزیب پرون مشال ریډیو ته ویلي هڅه کوي چې د یادو روغتونونو مالي مشکلات هوار کړي او په اړه یې اړوند وزارت سره خبرې هم شوي خو دا به بیا هم د ستونزې مستقل حل نه وي. مستقل حل یې دا دی چې د اورګزو هسپتالونو چارې د روغتیا مېکمه نیخ په نیغه خپل لاس کې واخلي.
دوه درې ځل ما د فنډونه په ارڅ په هغه کې ستادي ما راوړو ګرا بیا د فالو کوم. بیا دا مسله جوړ شي غریب عوام دی ولې چې خو ته په ټایم تنخواه نه مليږي دا مسلې نو دې لپاره ان شاء الله تعالی بس کوشش کوو چې بس پراپر حالي روبسو سو پر هیلث سرویس ته نه وخت دا مسلې به بار بار راځي.
مرف یو خیر دولتي سازمان دی چې د روغتیا په برخه کې د هیواد په کچه کار کوي. کال 2018 نه پس یوې معاهدې نه وروسته جنوبي وزیرستان او اورګزو کورمی عموماً د ضلعو کې د وو لویو روغتونونو انتظامی چارې سنبالی کړي خو د هسپتالونو عمله اکثره د تنخواګانو د ځنډ ګیله کوي او څو څو وارې احتجاجونه هم کړي. ممتاز بنگش, مشال ریډیو, کوهات.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدای نه الکو
دا نه وی کوي او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
ریو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمر دا فوج مشر دی تمر دا پاکستان ہلو مشر دا ترن والا خلق ان سی پور تکڑی کلاشن کو فراڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شی دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
مشال لډیو ته غوږیستی او په روسي نیمای کې هم ساس لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د غرض د نړیواله موجوده موږ سره چې په هغه کې به تاسو واورئ چې د امریکا ولس مشر ډونلډ ټرمپ د غرض کوم د روس ولس مشر دی او د یوکرین ولس مشر دی پر هغه غږ کړی دی چې خپلو کې سره کینی دغه مسله د کومه جګړه چې روانه حل کړي. دغه راز پر دې به هم خبر شي چې د امریکا پرمختیایي ادارو د خیریه ادارو لخوا د مرستو ځنډیدلو په افغانستان کې څه اغیزې رامنځته کړي دي. دغه راز بیا پر دې به هم خبر شي چې په خیبر کې د سیمه خلک وختنه کوي چې حالت کې کوم ملونه دي هغه د نورو سیمه ته وړل شي ځکه چلته کې الودګي خوري. ډیر نور هم یو شمېر موضوعات لرو تر څه مخکې له شاین بنیر د سات تازه خبرونه ورو.
پاکستانی ځواکونو د تورخم دروازه یو ځل بیا د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې ده. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال لیدو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د امپورټ او اکسپورټ عمل او درولې دي او سرکاري دفترونه تړل شوي دي. په کورمه کې د تازه فوجي عملیاتو پر ضد ځایي خلکو احتجاج کړ دی. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په کورمه کې د سامان وړونکو ګاډو په قافله د وروستي برید نه وروستو د اوچت مندرویو چارخیلو او ډټ کمر پر سیمو کې عملیات پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهاب علی شاه ویلي چې تر اوسه پورې په کورمه کې د تشدد په وروستیو پیښو کې ککړ 8 کسان نیولې دي. په یو حکومتي اعلامیه کې ویل شوي چې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټر او د پولیسو انسپکټر جنرل پرون په کوهاټ کې د لوړې کچې د یوې غونډې مشري وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په وروستیو پیښو کې د ښکېلو ترهګرو عناصرو پر ضد به عملیات نور هم ګړندي کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د کمیونټي سکولونو د 3,650 خزینه استادانو د 9 د تنخواګانو جاری کولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه پرون په پېښور کې د وزیر الله علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې وشوه. په دغه اړه په یو سرکاري اعلامیه کې راغلي چې کابینې د رمضان پیکیج په نامه د 10,00,000 کورنیو لپاره د هرې کورنۍ په سر د 10,000 روپو ورکولو منظوري ورکړه. په کوز سویلي وزیرستان کې د سیمې یو ولسي مشر ملک عبدالخالق په هدفي برید کې وژل شوی دی. چا د برید ذمواري نه ده منلې. پولیس وایي مقدمه درج کړې ده او پلټنې کوي. او د یوکرین لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي ویلي چې د یوکرین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره پراخې او مثبتې خبرې اترې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ د سولې د یوې معاملې په لټه کې ده او همدارنګه هڅه کوي چې د امریکا د مرستې په بدل کې د هیواد قیمتي قانونو ته د لاسرسي په اړه له کیف سره یوه موافقه لاسلیک کړي. دا د دې خبرونه
دا شاین بنیر چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن باید د اوکراین د نږدې 3 جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. د برسال کې دا چې امریکا هڅه کوي چې د اوکراین د جګړې پای ته د رسولو لپاره د روسیې سره یوې معاملې ته ورسیږي. په دې ترڅ کې د امریکا او روسیې د استازو ترمنځ په سعودي عرب کې د خبرو اترو یو دور اهم ترسره شوی. نو جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې 3 جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. ښاغلی ټرمپ د فبروري 28 د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینګ د لوړې له مراسمو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته ویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زیلنسکي باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زیاته کړه، زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې امریکا او روسیې د جګپورو ډیپلوماټانو ترمنځ د تیرونی غونډې ته وه. ډونالډ ټرمپ دا هم ویل چې هغه به د می په نامه د بریا د ورځې مراسمو لپاره مسکو ته لاړ نه شي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه دا هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو. زه فکر کوم چې دوی دا غواړي د یو مهمه موافقه او لوی معامله ده. ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زیلنسکي سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړي. د جمعې په شپه په یوه وینا کې ولسمشر زیلنسکي د قانونو تړون ته اشاره وکړه. ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه دا یو داسې تړون دی چې کولی شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي. تا تر ټولو مهمه خبر دا ده چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زلینسکي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې وکړې چې ټرمپ پرې سختې نیوکې وکړې. ټرمپ زلینسکي یو دیکتاتور وبله او خبرداری ورکړ چې که هغه ژر اقدام ونه کړي نو خپل هیواد به له لاسه ورکړي. ولسمشر زلینسکي د جمعې په ماښام په خپله وینا کې وویل چې د فبروري په 1 د سو روپیو ودونو له مشرانو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. هغه د جرمني، پولند، سویډن، چک جمهوریت، لوکزامبورګ، سلوانیا او کروشیا له مشرانو سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکول شي ډیر څه وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینې سوله راشي. ولادیمیر زلینسکي زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي ځکه چې اوکراین او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زلینسکي ویل چې په دې اساس موږ کولی شو د اروپایي ستراتیژۍ پلي کول ډاډمن کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالات سره په ګډه ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښتي له دمې مخکې تاسې د اوکراین جنگ په اړه باندې راپور واورېده. اوس راځو دې ته چې د روغتیایي خدماتو چتر هیلث کلسټر وایي د امریکا د نړیوالو مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2.5 میلیون خلک له روغتیایي خدماتو بے برخې شوي دي. د ټولنې په یو راپور کې ویلي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتیایي خدمات هغه زیانمن کړي دي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې ادارې له لوړې وروسته د 3 میاشتو لپاره هغه مرستې بندې کړي چې امریکا له بېوزلو هیوادونو سره کولې. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4.5 ولایتونو څخه په 1.5 کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 2 په غزنی کې 1 په بلخ کې 6 په پکتیا کې 12 په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نور ولایتونو کې هم له 1 تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلسټر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتي روغتیایي خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسي د پاموړ اغیز کړای دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهندون استاد دوست محمد احمدزای په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کولی شي. په دغه یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلسټر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړې خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو په رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. Thank you. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو ته غوښتي له دمه مخکې تاسو راپور واورید چې د امریکا لخوا د امریکایي خیریه ادارو لخوا مرستو زندولو سره په افغانستان کې څومره خلکو ژوند هغه اغیزمن شوی دی. اوس رزو خبر پختونخوا ته په باړه او جمرود کې خلک وایي چې سیمه کې آبادی سره نږدې سټیل میلونه جوړ کړل شوي چې د خلکو صحت یې اغیزمن کړی او د چرمنې او سترګو رنځونه ډېر شوي. خلک ګیلمن دي چې حکومت داسې کارخانو ته د اجازه ورکولو نه وړاندې د خلکو روغتیا په پام کې نه ساتي چې له کبله یې د دوی ژوند ستونزمن شوي. بلخوا په ضلع کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې چارواکي وایي چې د ستونزې د هواري لپاره به د ضلع د ډیپټي کمشنر سره سلا مشوره کوي. د یو اندازې تر مخه په خیبر کې خوښ 50 سټیل میلونه فعال دي. تفصیل د پرهات چنواری په راپور کې.
د خیبر ضلع یو مدني فعال حضرت علی پردی مشال ریډیو ته وویل چې په باڼه او جمرود کې آبادۍ سره نږدې سټیل میلونه او کارخانې جوړې شوي او چې کوم زهرجن لوګی ترې خارجېږي هغې له وجې چاپېریال او عام اولس ته ډېر زیان رسي او په کار د مخنیوي لپاره یې څه ګامونه پورته کړل شي.
په کورونو کې په کپړو باندې کاربن پروت وي ورسره ډېر زیات مشروم چکم دی دا دسترگو د چمڑے په مختلف بیمارو کې اختای او ډاکټرانی بنیادی وجه هم دا غوخی چې ډیر زیات د سټیل میلیونه ولا کې دلیا د کرش پلانټونه ولا کې دل
د باډی او بلتن میر محمد پردی ویل چې باید د سټیل میلیونو یا کارخانو د لوګي کنټرول کولو لپاره پر فلټر ولګول شي چې ولستر نور زیان نه رسی.
کوم ادارې چې دي د کلایمیټ په حواله باندې ادارې دي د نورې چې کوم سیکټر دي د کارخانو سټیل میلونو سره تړلې ادارې دي په هغې باندې هغه شوندې چک اینډ بیلنس نه سوتي کوم چې د اغوله په کور دی دغه سره په خلکو باندې د علاقې سره چې کوم نږدې کورونه دي آبادی دي بازار دی وسره 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 چې کوم نور د کیل کود ځایونه دي په هغې باندې په خلکو د ضرورت غټ اثر غورځېږي.
د خیبر ضلع د انډسټریز اینڈ کنزیومر پروټیکشن یا صنعتونو د کنټرول او مصرف کوونکو د تحفظ ادارې مرستیال ډایرکټر وقار خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې لړ کې خپل پلان تیار کړی او چې کومو سټیل میلونو او کارخانو سره اجازتنامې نه وي او د چاپیریال ساتنې ادارې قوانین نه عملي کوي نو د هغې پر ضد به کاروایی وکړي.
زبا دا ڈی سی صاحب سره هم دا شی ڈسکس کوم چې دا کارخانی چې دي کنه بغیر د ان او سی دلته اپریټ کیږي لګیا دي او لوکل سره ډیره مسلې دي. دې باندې ما سوچ کړی دی او ما یو لیټر هم دې باندې ډرافت کړی دی نو ان شاء الله دا را روان هفته کې به دا شی ټیک اپ کوم دا مسله به حل کیږي.
په باډه کې د یو سټیل میل مالک خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې داسې سټیل میلونه او کارخانې د ملک په یو شمېر برخو کې شته او دوی پکې په سلګونه ځوانانو ته روزګار ورکړی او اوس چې کوم قوانین ورته وښودل شي د هغې مطابق به د لوګي راکمولو لپاره فلټر ولګوي. یو اندازې مطابق دا مهال په خیبر ضلع کې خواوشا 500 پورې سټیل میلونه فعال دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال رډیو ته غوږستی اوس راځو ته چې چاپیریال پوهان وایي د بارانونو کموالی، اقلیمی بدلون او د حکومت او ولس د بې غوري لوجې د پېښور په ګډون د خبرو پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د زمک لاندې اوبو سطح ښکته روانه ده. دوی وایي پاکستان د نړۍ د هغو ولس هیوادونو په نوم لړ کې دی چې د تازه اوبو له کمښت سره مخامخ دی. پوهان وایي په هغه هیواد کې یوازې 86% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. دوی وایي کله بیرنی اقدامات و نشي نو په پاکستان کې بعد زمک لاندې اوبو سطح نور هم ټیټه شي. تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې.
د پیښور اګریکلچر پوهنتون واس چانسلر پروفیسر ډاکټر جهان بخت مشال لیډو ته وویل چې د دوی څېړنو تر مخه پاکستان کې یوازې 86% خلکو ته د څښلو پاکې اوبه ملاویږي او د باقي ناولې یا مضر صحت اوبه څښي. اوایي دا وخت پاکستان کې سړی سر د اوبو مقدار خطرناک حد پورې راټیټ شوی دی او په نړۍ کې په هغه 19 ملکونو کې پاکستان په 16 نمبر دی چېرته چې د اوبو کمی ډېر دی او راتلونکي کې به دا نور هم کمیږي.
1977 نه تر 2020 پورې عدد شمار وګورئ نو په 1977 کې تقریبا د یو کس په سر باندې 3.5 کیوبیک میټر اوبه وي او اوس هغه راغلی دی 1117 ته. او کوم علاقې چې د وچکالۍ ښکاري نو د دې ترشهولډ 1000 کیوبیک میټر پر پرسن دی. شل کال مخکې یا 15 کال مخکې پېښور کې اوبه تقریبا داسې 85 فوټه کې راتلې. اوس هغه تلې دي چې 150 فوټو ته 150 فوټو ته. او که زموږ دا عدد داسې وي تقریبا دا اندازه لګولې شوې ده چې په درې کاله کې به پاکستان هغه ملکونو سره شامل شي چېرته چې بالکل د اوبو کمی دی.
نوموړی وایي پاکستان کې د ځمکې نه اوبه راویستلو او بیا ریچارج کولو یا ځمکې ته واپس اوبه ورکولو کې پاکستان دا وخت په 186 نمبر دی. نو باید د ځمکې اوبه راویستلو او بیا واپس کولو کچه برابر کړو. د چاپیریال او موسمیاتو ماهر سید مشتاق شاه وایي چې د کمو بارانونو له وجې د اوبو د کموالي اغېز په صحت سبزو میوو په پیداوار او د ژوند په هر اړخ پریوته دي.
تقریبا ستمبر نواله جنوري پورې 40% کم باران نشوي ټول پاکستان په سطح باندې. نو دې ته موږ بیا خوشکسالي وته ویل شو. نو خوشکسالي اثرات خو ډېر زیات دي. هغه په هیلث کې دي، په اګریکلچر کې دي. کومه فروټو باغونه راوالو هغه ته نقصان دي. غرونو باندې چې کومه غیا کیږي یا نور داسې باغې هم اثرات وي بیا ته دې نه کې کدا شی لږ نور زیات شو. مطلب دا مارچ مور پسې خشکو ته نو بیا موږ ته وړي کې د نقصان کې دی شي خاص کر غنم سیزن دی.
نوموړ جاتوي چې اوس ودانې آبادې سړکونه لارې کوسي خوړونه د سیمټو دي. نو بارانونه چې کوم مشي هم د ځمکې ته اوبه نه رسي او چې کوم پټیو زیاتره هغه باندې اوس کور نه جوړ شوی دي. نو دوی وایي د پاکستان په درو کې یو ایسو اوبه د استعمال نه بغیر سرمندر ته لاړ شي او ضایع شي. د اګریکلچر پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر جهان بخت وایي چې پاکستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقابله کې اوبه ارزانه دي. دلته یو کیوبیک میټر اوبه په 1.5 ډالر دی. ګاونډي هوا چین کې شوخه په 2 ډالر او نورو هیوادونو کې دا د 500 ډالر نه هم سیوا دی. نو ځکه دلته بغیر ضرورت اوبه کارول کیږي او ضایع کیږي هم. دوی وایي په حکومتي کچه هم او پالیسي کچه هم هیڅوک سنجیده نه دي او نه د اوبو زیرمه کولو ډیمونه شته او نه د استعمال شوي اوبه بیا ریسایکل کولو یا د بیا استعمال جوړولو عادت شته دي.
تقریبا په دنیا کې 25% اوبه چې دي دا کمی ګنده اوبه دي دا کلیکټ کیږي. په دې کې 52% چې دی نو دا ټریټ کیږي. خو په دې 52% کې 11% چې دی دا واپس استعمالیږي په دنیا کې او په پاکستان کې دا د 1% نه هم کم دی. دلته کې یو خو زمونږ واړه لوی ډیمونه نشته چې کم بارانونه وشي چې هغه اوبه مونږ راایساري کړو. دویم اوبه چې کم مونږ ګنده دي دا هغه ریسایکلینګ هم نشته. اسرائیل تقریبا 70% دا رجستان دی خو هغه خپل چې دی 90% ګنده اوبه صفا کوي او تقریبا 1/4 د دې چې کم ډیمانډ دی هغه دې نه پوره کوي. او زموږ زمیندارونو هم هغه شانتي هغه فلډ اریګیشن ورته موږ وایو هغه کوي په پټي باندې اوبه ورپری دي. دا ورته پته نه لګي چې د ضرورت څومره دی.
د 2.0 تر مخه 12 ارب ډالر یعنی د پاکستان د جی ډی پی 0% برخه په صحت او سیلابونو له وجې شوي زیانونو باندې خرچ کیږي. نو باید د اوبو صحیح استعمال باوري کړی شي او د دې ضایع کول کم او زیرمه کولو بندوبست زیات وشي. د خیبر پختونخوا حکومت په 2013 کې او پنجاب په 2019 کې د غړول بلوچستان په 2018 کې په دې اړه حکومتي پالیسۍ جوړې کړې دي. دغه څېړنکار او پوهان وایي چې باید په کورونو کې عام وګړو هم د اوبو ضایع کول کم کړي. بل زمیندار نوې او جدید لارې خپلې کړي او د ضرورت مطابق فصلونو ته او باغونو ته اوبه ورکړي. دغه ډول د ګاډ د وینځلو یا سرویس ډیګونو باندې د اوبو ضایع کېدل ډېر دي. باید په دې باندې هم قابو وموندل شي. حکومتي چارواکي وایي چې د نړیوالو ادارو په مرسته دوی یو شمېر باراني ډیمونه په غرنیزو سیمو کې جوړ کړي او وایي نور به هم جوړوي چې باراني اوبه زیرمه کړي او د اوبو خور او نورو کارونو لپاره وکاروي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوږیستي اوس راځو دیتا چې د پېښور په ایڈورډز کالج کې د فروری په 21مه یعنی پرون د ټرای په نومو تھیټر ډراما د کتونکو لپاره وړاندې شوه. د یاد کالج د ډرامو ټولنې په وینا چې هر کال په کالج کې یو نوې ډراما دوی د کتونکو مخې ته وړاندې کوي چې پکې د کالج د کوونکي برخه اخلي چې ورسره نه یوازې د دوی نصابي زده کړو کې مرسته کیږي بلکې د دوی پټ صلاحیتونه هم رامنځته کیږي. نور تفصیل له عظمت علی شاه په دې راپور کې.
دا د پېښور په ایڈورډز کالج کې د ټروی په نامه تھیټر ډراما روانه ده چې پکې د کالج د کوونکي برخه اخلي. د انتظامی په وینا چې ټروی ډراما یا افسانه د یونان د جنگ کیسه ده چې د ټروجن او سپارټا ترمنځ شوی و. د ایڈورډز کالج استاد او د ټروی ډرامي ډایرکټر پروفیسر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د کالج په تھیټر کې د کتونکو لپاره یو نوې ډرامه پیش کوي چې پکې د پښتو او انګریزي ژبې ډرامې شامل وي. د ناصر اقبال په وینا کې باید نورې تعلیمي ادارې د هم په غیر نصابي سرګرمو کار وکړي چې زده کوونکي د منفي په ځای په مثبتو سرګرمو کې برخه واخلي.
دا د هومر بیسیکلی دغه یو دوه پوئمز دي کوم چې اپیک پوئټری دا ایلیاد او اوڈیسیز ټیک شو. دا بیسیکلی دا ډراما هغه دوه هغه پوئمز باندې بیس دا چونګه دا یو اپیک پوئټری دا ستد چې رزمیه شاعری وی یا چې پای کې وګدي کسی یو په جنگونی پکې او لوی لارډز یې پکې او کینګز یې پکې او ګاډز یې پکې دا پکې. دا بیسیکلی دا چې کوم یونانی ثقافت یا یونانی تاریخ هوا دا د دوو کم چې هغه نیشن سٹیټس وو د سپارټنز او د ټروجنز دا دی مینس کې چې کوم دی د یو ویل کیږي چې هر دا چې کوم دا یو ډېر خسته ښځه وه هیلن. هیلن څوک چې د ملنایس وایف او پیرس هغه اتختی او په دې باندې چې کوم دی ویل کیږي چې لس کاله پورې دا جنگ روانه نه یا د دې وخت ضرورت ډېر زیات دی. دا واړه به د کلاس روم هغه ماحول نه بهر داسې روبا سوچ د کلاس روم نه دی بهر روزي او دی په دې نور اکټیویټیز کې سوشل لایف کې دی ګرومینګ وشي. دا به ان د ټرو سینس د دې شخصیت به الګيږي په کلاس کې چې کوم دی خو ټیچر وته خپل نظر هغه کوته په درځه را سوشل میډیا دور دی یوټیوب دی بل دی بل دی خغه لیکچر خو پغه باندې دی. دا استاد رول خو اوس زیات چیلنجینګ شو هغه صرف کلاس روم ته محدود اس نے دیا. اب باہر روزی سٹوڈنٹس سره بچ گندی کینی پاسی اثر به انوالو کیگی او دا شکر چې ایڈورډز کالج کی چګم دی کنا دا کلچر دا دا روایت شته چې خلک چګم دی هغه ټیچران دل ته انوالو دی سٹوڈنٹس سری دیا دا ډیر ضروری دا.
دا ایڈورډز کالج از دا کون کی او ٹروئے ڈراما کے دا بریزس کردار کون کی حیا خان مشال ریڈیو تو ویل چی زین ڈرامے دا دوی دا نصاب حصہ وی چی ورطا پس دکڑو کے مرست ورکوی او ورسرا دا دوی پرٹ صلاحیتو نهم رام خطکی کی
دې کم عام سټوډنټس چې زموږ چې کم اکیډمیک هغه دي او چې کم سکلز چې کم ماشومان سره دي چې کم کو کریکولر اکټیویټیز کې هغه دي هغه نه دا فائدہ ده چې هغه صرف سټڈیز اټول چې صرف کتابونه چې دي هغه نه میټر کوي. دا نور سکلز ماشومانو کې نن سبا ډیر زیات ضروری دي. دا ډرام سټیج ډراما شو یا سپورٹس اکټیویټیز شو یا نور ایونت شو دا یو ماشومانو یو مینٹل ہیلتھ لپاره ډیر زیات خري. ولې چې هر یو ماشوم نن سبا بس صرف په کتاب کې وی هغه نه علاوه سبل هغه کوي نه بس صرف گریڈز دي دا ضروری دار نه ده دې سره سره اکیډمکس هغه سره چې دې زموږ سکلز هم ماشومان ته پکار دي چې هغه دې کې هم مخکې لاړ شي ولې دا مینټلی فزیکلی دا ډیر زیات هیلدی اکټیویټی د موږ ته پاره.
د ایڈورس کالج زده کوونکي او پټروي ډراما کې د هیلن کردار کوونکي عفیفه خان مشال ریډیو ته وویل چې د ایڈورس کالج ډراماټیک سوسایټي په صوبه کې تھیټر اوس هم ژوندې ساتلې دي.
د سلو خلکو مخ کې موږ لګیا یو اکټینګ کوو نو اکټینګ کول اسیم چې ته خلکو مخ کې ولاړې دي سي اډر ګراند چې موږ دا پریکټیس کوو او ورځ ریهرسلز کوو نو دا ډېر زیات مشکله شي انسان ته. خو ویل تھیوری کې ویل ډراما او بیا په سکول او اکټینګ کول دا ډېر زیات دغه ډیفرنس وي چې موږ وایو او پیش کوو هغه چې زموږ کوم کلاس میټس وي یا زموږ تو راتو کوم سټوډنټان وي بیچ میټس وي نو هغه تم ایکسپیرینس وو چې ډراما اکټ کول او لکه کتاب کې ویل ډېر ګران کار دی.
ایڈورڈ کالج په کال 1900 کې جوړ شوی او په کال 1915 کې پکې د ډراماټیک سوسایټي په نوم یو څنګه پرانستې شو چې پکې راج کپور، کوی خان او نور ګڼ هنرمندانو په ډرامو کې کردارونه لوبولې دي. د انتظامی په وینا چې ډراماټیک سوسایټي د ټروی ډرامې ترڅنګ میکبیت، ولپونی، هملیټ، کلیوپاترا، جولیس سیزر او نور د انګریزي او پښتو ډرامې هم په تھیټر د کتونکو لپاره پیش کړې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکي.
اردن کو د خوز د خلبی سات میلا چې په اونۍ کې یو ورځ جوړیږي ل لویو سوداګریزو میلو دا چې د ډول ډول توکو د پیر او پلور لپاره ورته د کابل په ګډون ل غنو ولایتونو خلک ورځي. که څه هم خلبی سات میلا په خوړ کې جوړیږي او په زلونو ناساپی سیلابونو د کاروباریانو تو کی په خړو بوله کړی خو بیا هم رامسته شو مالی زیانونو د دې میلې په غنا غنا او سوداګری اخیس نه کړی. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې
د خوست پیولری اطرافی سیمه او د خوړ په منځ کې تر ټولو لوی میله چې خای د ټول هیواد په کچه په کمسار او سوداګری زمینو کې حساب شي د خلبی سات میله ده. د میلې ته نه یوازې د خوست بیلابیلو سیمو خلک ورځي بلکې د هیواد له یو شمېر ولایتونو هم ورته خلک د خرڅانه توکي راوړي او یا له دې ځایه خپل د اړتیا وړ توکي په ارزانه بیه رانیسي. مخکې چې د خلبی سات میلې لویه برخه د موټرو کاروبارو هغه اوس د خار د بارګینو سیمې ته لیږدول شوی. خود خوراک، پوښاک، څارویو او نورو توکو کاروبار هم پکې بیخي لوی دی. د دې میلې یو تن سوداګر محمد یونس مشال راډیو ته وویل
د خلبی سات میله ځکه کامیابی چې ټوله دنیا په ترسي دي ځینې خلک ترسي دلته غریبي کېږي هر سړی پکې خواري غریبي برابره وي پوه شوې میله کې هر سړی اشتراک وي.
د خلبی سات میله په دې هم ښه په سور کې ده چې هر کاروباري کس ته پکې سناڅه ګټه په لاس ورځي او د څو څو اونۍ سودای دلته د ورځې په څو ساعتونو کې کېږي او زیاتره کاروباریان پکې تش لاس کورونو ته نه ځي. د کابل یو اوسیدونکي ریاض الله وویل
د خلبی سات ډېره غټه میله دلته ډېر ساله ساله خلک راځي اخوا ډېرې غټې غټې میلې کېږي د موټرو د چرګو د خلبی سات یو واقعت ډېره غټه میله ده. خو موږ خپله د کابل نه راغلي دلته د ټیکري خرڅو واسکټ خرڅو د ماشومانو لپاره ډېره غټه میله ده.
خلبی سات میله کې د پخوانی سوداګرۍ رنگ هم شته. یو شمېر خلک ورته کورني څاروي او د کورونو نور اضافه توکي راوړي خرڅوي او بیا په هماغه پیسو د خپلو کورنیو لپاره هغه د اړتیا وړ توکي رانیسي. د غزنی اوسیدونکی علی احمد وایي
دلته خوست راغلم له خوست خلبی سات راغلم په د خلبی سات باندې د میلې ته د شیان سره خرڅو د مندات یو د کشتي یو د ممیز یو د شیان سره خرڅو او موږ هم په ارزانه بیه باندې د شیان ورته خرڅو دلته ورور خپل کار او غریبی لپاره راځو.
د خوست صبری او یعقوبی ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین وایي د خلبی سات میله نه یوازې د زرګونو کورنیو د اقتصادي اړتیاو یو وسیله ده بل لوري ته لیدې ځای د خاروالۍ د تصدۍ حساب ته هم د پام وړ عواید په لاس ورځي. زوی خاروال علیجان عاقل وویل
د میلې پورې زو دا چې په زیات اندازه خلک ارڅي توکي خرڅوي او موږ شروالۍ
دیغه تا خپل د تیجه پونی ویشي او د تیجه پونو په واسطه یا د تعارف په واسطه شروالای تا اوی جمع کیږي د شروالای وې خم ور سره اضافه کیږي.
یاد دیوی د خلبیسات بازار بنسټ شاو خادرې لسیزی وړاندې پاکستان ته د تلونکو پیک اپ موټرو لیوی اډې هاو د هغې په څنګ کې د یو واړه سماور له فعالیته کیښودل شو چې ډېری ورانو به پکې د چای دمه کوله، خو اوس مهال خلبیسات د خوست په کچه په دویمه درجه لوی کاروباري مارکیټ بدل شوی او تر لس زره کسانو پورې پکې په مستقیم ډول په سوداګرۍ او د لاس په مزدورۍ بوخت دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.